سلام و خوش آمدید.
سلام، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سفیر الله ستانکزی مو د قادر جلالو په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. اورئ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي دا مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي. دا وروسته له هغه چې پرون د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان بهرنی چارو د وزیر په شمول لګڼو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستاني روپی ارزښت د سیشمې پورس تر ټولو ټیټي اندازې، یعنی یو ډالر د 1.4 دی شو پاکستاني روپیو په اندازه تبادله شو. نور مسایل هم لرغو تر څه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سر ټکی، په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب خولي اردو دوه لوړ پوړي پوځي افسران د پاکستان د پوځ استخباراتي شبکې آی اس آی ته د جاسوسۍ په تور په شل کاله بند محکوم شول. په سرپل ولایت کې پولیس وایي د چاودیدونکو موادو ډک یو بار موټر یې نیولی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی استعفا منلې ده. پوره خبرونه. په ختیس کې د 200 لومړي سیلاب خولي اردو دول وړپوړي پوځي افسران د پاکستان استخباراتي شبکې آی اس آی ته د جاسوسۍ په تور په شل کاله بند محکوم شول. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل دواړه محکوم شوي افسران ډګروال شاه محمود او تورن نذیر الله د 200 لومړي سیلاب خولي اردو د دویمې پلې لواء اړوند وو.
آی اس آی ته په جاسوسۍ باندې تورن و، متهم و، د هغوی محکمه ترسره شوله. البته دا محکمه چې د ابتدایه وه په دوی کې په دوی باندې د اړوند د قضایي هیئت لخوا شل کاله قید وختلو. دوی کولی شي چې استناب طلبي په دې اړه باندې وکړي د قاضي د پریکړې له مخې.
ښاغلی جاوید وویل د دفاع وزارت د منصوبینو لپاره ابتدایي او د استناف محاکم د دفاع وزارت په چوکاټ کې موجود دي. په دغو دواړو تورن شویو کسانو باندې د تورونو د لګولو په وخت دوی ویل چې په زور ترې اعتراف اخیستل شوی دی. په سرپل کې پولیس وایي د چاودیدونکو موادو ډک یو بار موټر یې نیولی دی. سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په دې موټر کې 300 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په 15 بوجیو کې ځای په ځای شوي وو چې د سرپل په لومړنی نمبر لویه لار پولیسو ونیوه. خغلی امانی وی یو اندازه چاودیدون که مواد پی اسراچه دوله مرر که زی پرزه شوی و یو نصرگن لوری تا انتقاله ولو تاکل شوی و دخمن تری دا انتخابات پورست که کار وخلی. د سرپل د والی ویان خغلی امانی زیاده کرده د دی پی که پتراو چوک ندینی ولچبی او عاملین د پولیسو لسره د نخطی پا نتیجه که لسیمه تختیدلی. یوه افغان انجلۍ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړي توپ ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې سمیرا ازغری چې 24 کلنه ده د افغانستان د نجونو د باسکتبال د ملي ټیم غړي توپ لري. د سیشمې پورز د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د غړي په توګه افتخار انتخاب شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ویلي سمیرا ازغری تر دې مخکې خزه لیدلې ده او په دې کمیټه کې غړي توپ منل په افغانستان کې د خزو د ورزش د پیاوړتیا په خاطر ده. سمیرا ازغری د هغو نهو کسانو په ډله کې و چې ټولو د سیشمې پورز د لومړي ځل لپاره د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړي توپ ترلاسه کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د سفیر نیکی هیلی استعفا منلې ده. د ټرمپ د سیشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له نیکی هیلی سره په لیدنه کې اعلان وکړ چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر به د 2013 کال په پای کې خپله دنده پرېږدي.
She's done a fantastic job and we've done a fantastic job together.
ولسمشر ټرمپ وایي هغه فوق العاده دنده ترسره کړه، موږ له بل سره په بهترین ډول کار وکړ. تروسه پوری په دې اړه چې ولې دا لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ له خپلې دندې لرې کیږي جزئیات نه دی ورکړل سوي. راپورونه وایي شپږ څلوېښت کلنه نیکی هیلی چې د جنوبي کارولینا ایالت پخوانی والی وه د 2023 کال په انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره چمتووالی نیسي. خو میرمن هیلی د سېشمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هېڅ نیت نه لري. یو تحقیقاتي وی پانا وای د دوی د مندونو لمخي په بريټانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګي سکريپال او د هغه د لور د مسمومیدو په قضيه کې دویم مشکوک کس د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتين لخوا افتخاري میډال ترلاسه کړی دی. د بلنکټ په نوم د بريټانیا یو وی پانی راپور ورکړی چې په کیمیاوي مواد او د سرګي سکريپال او د هغه د لور یوليا د مسمومول په قضيه کې دویم مشکوک کس الکساندر مشکین څلور کاله مخکې په اوکراین کې د عملیاتو لکبله دا میډال ترلاسه کړی. د بلنکټ په وینا مشکن 19 کلن دی او د روسیې په پوځ کې د کار 15 کاله سابقه لري. د تحقیقاتي ویبپاڼې همدارنګه ویلي الکساندر مشکن د 2011 کال څخه تر 2013 کال پورې څو ځل د الکساندر پتروف په نوم مالدووا او اوکراین ته سفرونه کړي. د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روان کال د مارچ په میاشت کې پخوانی روسي جاسوس سرګي سکريپال او لوري یوليا په کیمیاوي موادو مسموم شول چې څو میاشتې روغتون کې بستري وو. بریتانیا او لویدیځو متحدانو د دې کیمیاوي برید پړه پر روسیا چولې. بریتانیایي چارواکو په دې برید کې لاس لرونکو دوو مشکوک کسانو نمونه اعلان کړي چې لومړنی مشکوک کس روسلان بوشیروف یاد شوی. چارواکو ویلي ښایي دواړو روسانو بریتانیا ته د سفر پر مهال مستعار نمونه کارولي وي. او هغه سړی چې په بلغاریا کې دی ویټ ټلویزیونی خبريالې د وژلو په تور نیول شوی او لبند خوشی شو. پولیسو یې دا مشکوک کس چې د رومانیا ته بادې د کافي شواهدو د نشټوالي له کبله د سې شمې پورس خوشی کړي. پر خوشی شوی کس تور چې د وکټوريا مارینو وا په نوم د هغې خبريالې په وژلو کې لاس درلود چې د بلغاریا په دولت کې د اداري فساد پر ضد په یوې قضیه کار کوي. د بلغاریا د پولیسو په وینا د 10 کلنه خبريالې لومړی وهل شوې جنسي تیرې پر شوې او ورسته زنده شوې. د وکټوريا مارینو وا جسد د شنبې په ورځ د بلغاریا په روسا ښار کې یو تفریح پارک کې وموندل شو. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی دا مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي.
چیزی که خوشبینانه است این جدیت امریکا در مورد صلح در افغانستان است، خصوصا که در امریکا دیپارتمنت های مختلف در هماهنگی با هم در جستجوی صلح در افغانستان هستند.
خغلی زاخیل ول دا خبری ورسله هغه ازادي راډیو ته وکړي چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له پاکستانی چارواکو سره په افغان سولې خبري وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د رای ورکونکو امنیت خوندي کړي. او په پاکستان کې د پاکستانی روپیو ارزښت پرون تر ټولو ټیټه اندازې یعنی یو ډالر د 140 شو پاکستانی روپیو سره تبادله شو.
تقریبا ایک ڈیڑھ ہفتے سے یہی مارکیٹ میں ہم سن رہے ہیں کہ ڈالر ایک 145 تک جائے گا.
وخت افغانستان کې د سهار ته بجې وته د خېدي راځو. لومړی مطلب ته په اسلام آباد کې افغان سفیر وای دا مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضيه کې جدي چلند کوي. حضرت عمر زاخیل وال په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د امریکا د استاد زلمی خلیلزاد له لیدنو کتنو وروسته ازادي راډیو ته ویل د زینو هلمندې سربیره افغانستان د پاکستان د ژمنو د عملی کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سې شمې پورز له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې هیواد د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
افغانستان د ځل د امریکا سره د پاکستان د هغه شمنو پاړه په احتیاط خوشبيني خودلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل ولوی د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د سې شنبې د ورځې لیدنې د افغانستان د سولې لپاره مهمه دي، خو اسلام آباد لخوا باید په دې برخه کې عملی اقدامات وشي. خغل زاخیل وال وای هغه چې د خوشبینی ولدې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا جدیت دی. په ځنګړې توګه دا مهال چې د امریکا مختلف ادارې په همغږي په افغانستان کې د سولې پلټه دي، دا باید زموږ لپاره هیله بخون کې او د خوشبینی وړ وي. دا چې دا سفر به څه نتیجه ولري باید محتاطانه خوشبین اوسو.
باید معتدانه خوشبین باشه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد د سی شنبې په ورځ د پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. که څه هم د دې لیدنې کم جزئیات خبره شوې، خو ریپورټونه وایي چې دواړو لورو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې په هڅو کې همکارۍ ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلی زاخلوال د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل امریکا د بل هر وخت په پرتله اوس د افغانستان د سولې په برخه کې په جدیت عمل کوي او په همدې خاطرې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو نوی موقف رامنځته کړی. د حضرت عمر زاخلوال په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ادارو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې ډېرې همغږي شوې دي. حضرت عمر زاخلوال وایي کله چې ښاغلی خلیلزاد دلته راغی نو یوازې نه و، له نوموړي سره په هیات کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم شامل و. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع په وزارتونو او د سپینې ماڼۍ ترمنځ هماهنګي څرګندې او ښیي چې سوله د امریکا لپاره مهم هدف دی. کله چې داسې څه وینو نو ډېر خوشبین کیږو چې که خدای کول دا هڅې او کوښښونه به یوه نتیجه ولري. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش په اداره کې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی، د پاکستان د سیاستونو سخت مخالف ګڼل کیږي. نوموړي ته اوس د امریکا د حکومت په استازیتوب دنده سپارل شوې چې د پاکستان، افغانستان او سیمې له نورو هیوادونو سره کار وکړي څو طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د نوې ادارې د پایل رئیسی د پاکستان او امریکا اړیکې د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد د رول له کبله ترنګلې دي. ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د امریکا سره د همکارۍ په برخه کې پاکستان په چل ول تورن کړی او له دې هیواد سره یې د امریکا پوځي مرستې ځنډولي. پاکستان تل د افغان او امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې پر خپله خاوره یې د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. پاکستاني چارواکي وایي دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه کې درانه زیانونه ګاللي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار لامنیتی ارګانو غواړي چې د رای ورکونکو امنیت خوندي کړي. فضل هادي مسلمیار د سیشن په پورس د جرګې په عمومي ناسته کې د وسلوالو طالبانو د ورستۍ اعلامي په خبرګونو ویل امنیتي ارګانونه د پرې نګدې چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه شي. خو د کورونا چار وزارت وایي په ټول توان به د رای ورکونکو امنیت خوندي کړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو د ورستۍ اعلامې په خبرګون کې چې ویلي دي د انتخاباتو پروسه به ګډه وډه کړي، د رای ورکونکو په سراسري امنیت ټینګار کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سی شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د رای ورکولو بهیر باید د سولې په فضا کې ترسره شي چې رای ورکونکي وکړی شي د خپل خوښي استازي ته رای ورکړي.
د انتخاباتو په وړاندې طالبانو موقف د افغانستان حکومت خصوصا مسلح قوتونه باید د افغانستان د ولس د امن ساتلو په خاطر چې په خوښه او خوشحالۍ او امن فضا کې لاړ شي، خپل دوستانو او خپلو خلکو ته چې هدف یې دا د دوی د تایید وړ ګرځي هغه خور رور ته رای ورکړي په ملي شورا کې
پولیسو کې دوی استایتوب کې. وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د میزان په 28مه بد ولسی جرګې د انتخاباتو پر ورځ پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه انتخابات یو امریکایي دسیسه ګڼي او وایي چې طالبان به د انتخاباتو د ګډوډولو او ناکامولو لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. طالبانو ویلی ملکی خلکو ته به د زیان د رسیدو مخه ونیسي، خو هغه کسان به په نخښ کړی چې د دغو انتخاباتو کامیابولو او د امنیت ساتلو ته هڅه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو دغه خبرداري د هغوی تبلیغات ګڼلې دي. که څه هم وسلوالو طالبانو په تیرو انتخاباتو کې رای ورکوونکي ګواښلي وو، خو بیا هم خلک له ویرې پرته صندوقونو ته ودرېدل او رای ورکړي. په افغانستان کې د یونما دفتر هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په انتخاباتو کې ګډون د هر افغان اساسي حق دی او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي په ټول توان د دغه حق خوندي کړي چې خلک خپلې رایې وکاروي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د 15,000 مرکزونو او د 1,000 محلونو د خوندیتوب لپاره یې شاوخوا 450,000 ځواکونه ګمارلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
په مشکل کې پروسس اپټنوم په شکل درست
د وویل خلکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکو چې مونږ به د انتخاباتو د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت لکه سرنګه چې د نوم لیکنې پروسه په بشپړ امنیت کې تر سره شو هم غشان به دغه پروسې امنیت هم تضمین کړو
تضمین امنیت خاط کړی
په پام کې د چې د ولسی جرګې انتخابات تر راتلونکو لسو ورځو پورې وشي او بل لیدل شي چې آیا دغه ورځ به د امنیتي اندېښنې پرته تر سره او خلک به پکې پراخ ګډون وکړي خان محمد سین ازادي رادیو کابل
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته وګیاسته دولس پروګرام منځنۍ څپه او فم سلا شر پنځه باندې زموږ خبرونه پر افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خواجه عبدالله انصاری او ملک گوهر شاد بیګم په اړه د هرات د پوهنتون او نورو پوهنتونونو د محققینو له لوري لیکل شوې رسالې په دولتي لګښت چاپ شي. ښاغلي غنی پرون د دغو شخصیتونو د درناوي په غونډه کې ویل له چاپ وروسته به دغه آثار په اکاډمیکو علمي ځایونو او مدرسو کې وویشل شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات ولایت کې د ټولو تاریخي ابیدو پر سبتولو او ساتنې ټینګار وکړ او ویل چې دا محل په هرات کې نږدې 850 تاریخي ابیدې ثبت شوی نه دي چې باید ژر تر ژره ثبت شي. ولسمشر غنی چې د سې شنبې په ورځ په ارګ کې د خواجه عبدالله انصاری او ملک گوهر شاد بیگم په یاد غونډه کې وینا کول او ویل د خواجه عبدالله انصاری او ملک گوهر شاد بیگم په اړه د هرات د پوهنتون او نورو پوهنتونونو د محققینو لوري لیکل شوی رسالې به په دولتي لګښت چاپ شي.
تمام رسالای درباره شخصیت
دوی ټول هغه رسالې چې دغه شخصیتونو په اړه چې د هرات پوهنتون د محققینو لوري لیکل شوی باید فوراً د دولت په لګښت چاپ شي. دا یو جدي اړتیا ده چې د ټولو خونځیو زکونکو او محصلینو په ځنګړي ډول هغه افغان کډوال چې بهرنۍ هیوادونو کې ژوند کوي باید لخپل دغه غنی فرهنګ درک کړي.
فرهنګ وسیع خود را درک کړي.
ولسمشر غنی ویل یو ځانګړی پلاوی باید هرات ته واستول شي او د تاریخي آثارو په ثبتولو او د دغه آثارو په حفظ او مراقبت کې اساسي هڅې وکړي. خغری غنی په دغه مراسمو کې د خواجه عبدالله انصاری او ملک گوهر شاد بیگم په نوم د مډالونو د جوړولو فرمان هم صادر کړ. په دغه غونډه کې بیا لیکوال او شاعر ولی شاه بهره د خواجه عبدالله انصاری او ملک گوهر شاد بیگم د کارونو او شخصیت په اړه معلومات ورکړل او ولسمشر محمد اشرف غنی څخه یې ځینې غوښتنې هم مطرح کړې. دی وای څومره به جالب وي چې راتلونکي 1499 کال د خواجه عبدالله انصاری په نوم اعلان کړو. دغه کال به د افغانانو لپاره ډیر لاسته راوړنو ډاک وي. خواجه عبدالله انصاری چې اصلي نوم یې خواجه ابو اسماعیل عبدالله د محمد انصاری حروی زوی چې لقب یې شیخ الاسلام او په پیر انصار او پیر هرات هم مشهور دی. خواجه عبدالله په 396 المریز کال پیدا شوی او په 401 المریز کال په هرات کې مړ شوی او زیارت د هرات د خار په گزرگاه کې دی. خواجه عبدالله د ماشومتوب له وخت زیات زکاوت درلود. دینی او عربي علوم یې په خپل سیمه هرات کې زده کړل. په دری او عربي ژبو زیات شعرونه ویلي او د ځوانۍ په وخت کې د حدیث علم او فقه زده کړه او په نورو دینی او عرفانی علومي لاسبري ومنده. همدارنګه د ملک گوهر شاد بیگم پاړه هم ډیر آثار لیکل شوی او دا ملک د امیر تیمور انګور چې د اسلامي هنر او فن اثر پرستی کوله.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
د افغانستان ښوونکو د پوهنې کارکونکو ته د موبایل مانی د سیستم له لارې د تنخواګانو د ورکړې په خاطر د پوهنې او مخابراتو د وزارتونو ترمنځ تړون لاسلیک شوی. د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبی د سشمې پر ورځ دغه تړون د لاسلیک کېدو په مهال وویل له دې وروسته به د ښوونکو تنخواګانې د روشن او افغان بیسیمې مخابراتي شرکتونو له لارې اجرا کیږي. د پوهنې وزیر وویل دغه سیستم به په دې برخه کې د ښوونکو ستونزې له منځه یوسي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د خونکو د تنخواګانو د ورکړې لپاره د موبایل منی د سیستم کارول یو بریالي سیستم غنی وای چې دغه سیستم مخکې لدې هم په هیواد کې تجربه شوی او ښه نتیجه ورکړې ده. شهزادګل آریوبی د سی شنبه په ورځ د موبایل منی د سیستم لارې د خونکو د تنخواګانو د ورکړې پاړه د پوهنې له وزارت سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل.
خوشبختانه نن یو بل ګام اخلو، دا ډیر لوړ ګام دی چې دوه نوي قراردادونه موږ امضا کوو. دا د معارف د کارکوونکو لپاره دی. لومړنی قرارداد افغان بیسیم شرکت سره دی چې 3000 کارکوونکي په کابل کې دي. د دې قرارداد ورکو چې دوی به ماشونه د موبایل طریقه اخلي. او دویم قرارداد په هرات، بلخ، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او لغمان ولایتونو کې د روشن سره امضا کیږي. دوی تقریبا 6000 کارکونکو به رجستر کوي.
د دغه پروسې لمخې دولتي کارکونکو هلته چې بانکونه څنګه نه لري د روشن د مخابراتي شبکې د میمنی څنګه تورزی او خپل تنخواه اخلي. د مخابرات وزیر وویل خون کې د مخابراتي شرکتونو للارې بایومتریک او رجستر کیږي او په همدې سیستم کې تنخواګان اجرا کیږي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وویل د تنخواګانو د ورکړې پر ډیجیټلی سیستم د ورکړې هدف دا هم دی چې د غیر مجازو پیسو مخه نیسي، معتمدین ته حذفیږي، په کارونو کې سرعت او شفافیت رامنځته کیږي او د خونکو کره شمېره ترې هم معلومیږي.
در مناطق پیرامون و اطراف اینا وقتی پیامک دریافت میکنند
دو بابل دوی پلر پرتو سیمو که پیام ترلاسه کوی یا پوهیگی چه تنخای رسیده لیده. دوی بانکی کانچ لیری نجده بانکی سانگ تزیه و تنخای اخلی. مهم سپک دا هم دی چه دوی دا بایومیتریک و موبیل منی دا سیستم للاره دا تنخای دا خستل و داد هم حاصلوی
منان حاصل میکنند.
افغان کارپوهان د خونکو د تنخواګانو په ورکولو کې دغه سیستم زیات اغیزمن نه ګڼي. وای مخابراتي شبکې په ټول هیواد کې نه فعال دي او نه سراسري دي. دغه کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای مخابراتي شبکې یوازې په کابل کې فعال دي خو په لرې پرتو سیمو کې ممکن له ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مانه چې تر دې د مو ازادي رادیو ته وګنی ولې اوس هم ورزو د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې ته دغه مطبوعات احمد شي برکتلی.
اکانومیک ټایمز ورسپانې اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد پر سفر لیکنه خبره کړې ده. خلیلزاد تیره میاشت افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی وټاکل شو. دی د سیشن بی پروس پاکستان ته ولاړ او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. اکانومیک ټایمز لیکي چې د خلیلزاد له ټاکلو دا څرګنده شوه چې واشنگتن غواړي طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. تر دې دمه طالبانو بیا بیا د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. خلیلزاد د یکشنبې پروس په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر مسلې خبرې وکړې او اکانومیک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان همکاري ډېره مهمه ده. ورسپانه بیا لیکي داسې باور کیږي چې د پاکستان پیاوړی پوځ په سیمه کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره له افغان طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتلي دي. خلیلزاد به له پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې یو بل هیواد ازبکستان دی چې روان کال د دې خبرو لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. ډیپلومات خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ازبکستان د افغانستان بې ثباتۍ ته څومره اندېښمن دی. خپرونه لیکي کله چې شوکت مرزیایف د ازبکستان ولسمشر شو د ده نظر د افغانستان په اړه د پخواني ولسمشر په پرتله ډېر توپیر درلود. مخکې تر دې چې مرزیایف د 2014 کال په دسمبر کې رسمن ولسمشر شي د دې ادارې دا وړاندیز وکړ چې خاورې د افغانستان او طالبانو د سولې لپاره چمتو ده. کله چې بیا د 2014 کال په دسمبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ازبکستان ته ولاړ د دواړو هیوادو ترمنځ تر شل ډیر تړونونه د اقتصادي همکارۍ، سوداګرۍ او له ازبکستانه د برېښنا د انتقال، روغتیا او تعلیم په برخو کې لاسلیک شول. همداراز د همدې سفر پر مهال تر 30 ډیر قراردادونه لاسلیک شول چې تر 500 میلیونه ډالر ډیر ارزښت یې درلود. خبرونه بیا د 2013 کال په مارچ کې د افغانستان لپاره د سولې غونډې ته اشاره کوي چې تاشکند کوربه ډیپلوماټ لیکي چې دغه علي زلی په تیرو دوه کلونو کې د دې سرګندونه کوي چې تاشکند ته پاملرنه کړي چې له افغانستان سره څه کولای شي او اوس د میرزیایف اداره د تلیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې رغنده ونډه ولري خبرونه بیا لیکي چې ولسمشر میرزیایف د سیمه نور هیوادونو احمد سولی دي چې په افغانستان کې اقتصادي پروژې پلي کړي او د سولې په هڅو کې مرسته وکړي ډیپلوماټ بیا لیکي چې په وروستیو کې د ګډو ګټو د هیوادو غونډې ته په وینا کې د میرزیایف د خبرو یو اصلي مسله د افغانستان و او د هغو ګواښونو ته اندېښنه ښکاره کړه چې له افغانستان نورو ته متوجه دي میرزیایف د غونډې ته وویل چې په شو وسلو سنبال تر هغه چې مالی ملاتړ هم کیشي لمنځنی ختیځه افغانستان ته روان دي
ازادي رادیو ته غوښتا د پاکستانی روپی ارزښت د سیشن به پرز د تر ټولو ټیټه اندازې تر او غورځیدا او یو ډالر د 130 دی شو پاکستانی روپی سره تبادله شو په هم دی ورځ د پیسو نړیوال صندوق ویل پاکستان لدی ادارې څخه د مالی مرستې تر لاسه کولو لپاره هیڅ ډول خبرو ته تحرک نه دی خوده له خود پاکستان حکومت بیا اعلان کړی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره خبري کوي په دې اړه اجمل اند ریپورت جوړ کړی
دا پاکستان د جوړیدو راهیسی د دې هواد د پولی واحد پاکستانی روپی ارزښت تر دې حد نه ورال بدلې په چلی ساتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو په ارزښت کې لس روپی کمی راغی د دوشنبه په ورځ یو ډالر د 130 ریش پاکستانی روپیو سره بدلید خو د سه شنبه په ورځ بیا یو ډالر د 130 ډیر شو په سره بدل شو بل اخر د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ویل چې د خپل هواد د مالی بحران د متوازنولو لپاره د پیسو لنډیوال صندوق سره خبري اترې پیلوي د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوی حکومت ویلي هڅه کوي چې د پیسو لنډیوال صندوق څخه د مرستو پتر لاسه کولو خپل اقتصاد کې ثبات را منسکړي خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان تر اوسه د خبرو اترو د پایل لپاره هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده کړې افتار ظفر په اسلام آباد کې اوسه راغله نو موله وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې به د پاکستاني روپی ارزښت تر دې هم راول ویږي
تقریبا 1.5 هفته سه یی مارکیټ
افتار ظفر وایي تقریبا موږ لوی وینم یونی رئیسی بازار کې ورو چی یو ډالر به 145 روپی ته ول ویږي و ګورو سکیږي خو نن معلومیږي چې خای 145 روپی څخه به هم د یو ډالر بیا پورته شي یو شمیر پاکستانی صرافان دا شکایت هم لري چې د ډالرو بانک نوټونه په بازار کې کم شي او خلک یې د اخیستو او پلورلو لپاره تور بازار ته مخه کوي په نړۍ کې یو شمیر هیوادونه تل هڅه کوي چې د بهرنیو پانګونو د جلبولو لپاره د خپل پولي واحد ارزښت ټیټ خو باثباته وساتي ایا د پاکستان په برخه کې هم دا ډول اقدام ممکن دی اقتصادي سارون کې وایي پاکستان په هغه حد کې نه دی چې وکولای شي بیرته په خپل اقتصاد او پولي واحد په ارزښت کې ثبات راولي د اسلام آباد د اوسیدونکو محمد یاسر په څیر ځینې بیا د پیسو د نړیوال صندوق مرسته ته هیله مند دي محمد یاسر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق ومني چې د پاکستان د بهرنیو اسعارو پښتوانه زیاتوي په بازار کې به یو څه ثبات رامنځته شي لدی مخکې د څو نه یو لپاره اقتصادي سارونکو په هانو خبرداري ورکړی او چې په بانکي ورکړو کې مالی وضعیت به د پاکستاني روپی ارزښت راکم کړي سره لدی چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر تیرونه یو ول د پیسو لنډیوال صندوق څخه د مالی مرستې غوښتونکو د خوددان پاکستاني رسمي ریپورت ورکړی چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی د فرانسې خبری ایجنسی په یو ریپورت کې ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان اداري تر ډیره له دوست هیوادونو څخه په پورونو تمرکز کړی او د دې هیواد په اقتصاد کې د بنیادی ثبات راوستل ته پام نه دی کړی اقتصادي سارونکو خبرداري ورکوي چې د پاکستان د اقتصادي بحران د لری کول لپاره په بیړنۍ توګه 12 میلیارډ ډالرو مالی مرستې ته اړتیا ده خو یو پاکستانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی استدلال کړی چې دمګړې به 6.5 میلیارډ ډالرو پورې پور دا پاکستان لپاره کفایت وکړي
او د نړۍ د غوړه پانتونو په اړه باندې به د اسمت ساروندغه مطلب ته وښو
د نړۍ تر ټولو زیات معتبره یا ټاپ وهنتونونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي ورپسې شپ وهنتونونه په بریتانیا او سویس کې دي په آسیا کې تر ټولو شپ وهنتونونه په سنگاپور چین او جاپان کې دي خو د نړۍ په لسو تر ټولو غوره یا لومړۍ درجه په هنتونونو کې 15 په امریکا، 4 په بریتانیا او 1 په سویس کې دی. د بریتانیا آکسفورد او کیمبریج د نړۍ لومړۍ درجه په هنتونونو ګڼل شوی. آکسفورد 3000 او 200 محصلان لري او کیمبریج نږدې 2000. دا پر لپسې دوهم کال دی چې دا دوه پوهنتونه په نړۍ کې لومړی او دوهم مقام ګټي. په امریکا کې د سټانفورد پوهنتون لومړی مقام لري، ورپسې د ماساچوسټ د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ او د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ دي. هاروارد پوهنتون شپږم، پرنسټن وم او یل پوهنتون اتم مقام لري. له لومړیو دوو پرته له درېیم تر اتم پورې پوهنتونونه د امریکا دي. نهم او لسم غوره هم په دغو دوو هیوادونو کې دي، د بریتانیا د لندن امپیریال کالج او د امریکا د شیکاګو پوهنتون. د نړۍ ډېر مهم شخصیتونه د امریکا له هاروارد او د بریتانیا له آکسفورد پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. هر کال په میلیونونه کسان په دغو پوهنتونونو کې د شاملېدو غوښتنلیکونه لیږي، خو محدود شمېر یې منل کیږي. په دې پوهنتونونو کې د شمولیت شرایط او معیارونه خورا ګرانه دي. همداراز د دغو پوهنتونونو فیس ډېر لوړ دی.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قولي اردو دوه لوړ پوړي پوځي افسران د پاکستان استخباراتي شبکې ISI ته د جاسوسۍ په تور په شل کاله بند محکوم شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي دواړه محکوم شوي افسران د 200 لومړي سیلاب قولي اردو د دویمې پلې لیوا اړوند وو. په سرپل کې پولیس وایي د چاودیدونکو موادو ډک یو بار موټر یې نیولی دی. یوې افغان نجلۍ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د سفیر نیکی هیلی استعفا منلې ده. یو تحقیقاتي ویبپاڼه وایي د دوی د موندنو له مخې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په قضیه کې دویم مشکوک کس الکساندر مشکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا افتخاري مډال ترلاسه کړ. او هغه سړی چې په بلغاریا کې د یوې تلویزیوني خبریالې د وژنې په تور نیول شوی و له بنده خوشی شو. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم په اورزګان کې د پولیسو شکایتونو په اړه باندې تفصیلي راپور ته وګورو. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کورټ کې یو شمېر پولیس د خپلو ماشونو د ځان له کبله شکایت لري او وایي دا کار به د دولت په ګټه تمام نشي. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي په دغه ولایت کې سلګونه پولیس له تیرو 15 میاشتو راهیسې له معاش بې برخې دي او لوړ پوړي مشرانو د دوی په وینا خپلو جیبونو ته اچوي. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین دغه پولیسو د معاش د ځنډ لامل تخنیکی ستونزې یادوي، خو د فساد خبره ردوي. شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه تفصیلي ریپورت جوړ کړی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د جګړې د لومړی کرشي او په شار کې د ګارنیزون پولیس ادا کوي چې د څلورو میاشتو ماشونې لوړپوړي مشرانو شخصي جیبونو ته چولي او هڅه کوي چې وایي چوي. په ترنکوټ شار کې د هغه ګارنیزون پولیس کوم چې دوی میاشتې مخکې د غلطه د زورواکو او غیر مسول وسلوالو پر ضد جوړ سو. د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسول وسلوالو پر ضد د سر په سودا مبارزه کړې، خو بیا هم له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي. دغه پولیس وایي که یې ماشونه ورنه کول سي نو له دندو به لاس پر سر سي. د دغه پولیسو له ډلې درې تنو میرزا خان، بسم الله او حضرت الله آزادۍ راډیو ته داسې وویل.
ما نوم بسم الله دی، رتبه مې د 279 د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دنده مو د په ګردیزون کې مکمل لخه د ټوله د روزګان ولایت 1504 کس افسران، ساتنمنان او سربازان موږ د خپل حق نه بې برخې یو. موږ کما شرته ونه رسیږو، موږ د خپل حق مبارزه کوو. در هر وخت در هر ځای پر موږ غول خپل ماش موږ طلبو.
زما نوم حضرت الله دی، رتبه مې 279 ده او وظیفه مو په کتای امنیامه کې منظوري راغلې ده. اوس په اعلان په ګارنیزون کې وظیفه ترسره کوو. نن چې دنده پرېږدو، موږ څو واره په بار بار باندې مکتوبونه استولي دي و قمنداني ته، والي صاحب راته امضا کړي دي، قمنداني امنیا خپل راته امضا کړي دي. موږ دا مکتوبونه دا پیشنهادونه ور وړي دي هلته چې موږ ته ماش دم صدقې باندې ماته ټلیفون راکول کېږي چې اوس یا یو ګونی وړه راته راواسو یا یو غوړي یو شی راته راواسو. زه څه وکم؟
زما نوم میرزا خان د اورزګان ولایت مرکز ترکوټ اوسیدونکی یم. لکه څومره وخت چې موږ د خپلې وظیفې پر مخ باندې وړي دي، مقصد یا د زورواکانو په مقابل کې، د نورو خلکو په مقابل کې چې کومې وظیفې موږ اجرا کړي دي، ځکه ماته نه ورځ خپل حق نه رسیږي.
دغلته می وازی د ګرنیزون پولیس لغپل مشرانو سره ټکوي، بلکې د جګړې د لمړی کرشه هغه پولیس چې هر ثانیا د مرګ ویرسته هم ادا کوي چې د څلورو میاشتو ماشونه لوړپړو چارواکو لته ردو کلن رئیسی خپل شخصي جیبونو ته چولی.
څلور کمربند لري د هر چا څخه پښتنه کوله سی په څلور سره کمربند کې زما خلک و جنگیدل.
ولیدا د 150 پولیسو پر سر کمانډان دی چې د ترنکوټ شهر اړوند په شمنصور او نورو سیمو کې د جګړې په لمړی کرشه کې د وسلوالو طالبانو سره شپه او ورځ په جګړه بوخت وي. نوموړی ادا کوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د امنیت کمانډانۍ مسؤلینو ورڅخه د 150 کسانو د څلورو میاشتو ماشونه ګرځولي او نه یې ورکوي. ولیدا چې د وزارت لخوا ټاپه شوي اسناد هم په لاس کې لرل، له دولته یې غوښتنه کول چې د پولیسو معاشات یې ورکړي. د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه پولیس له تیرو څلورو میاشتو راهیسې له خپله معاشه بې برخې دي او ماشونه یې لوړپوړو مشرانو خپل شخصي جیبونو ته اچولي. د یادې شورا غړي عبدالکریم خادمزی او عبدالظاهر نادری بیا دغه پړه پر کورنۍ چارو وزارت ورغورځوي او ادعا کوي چې دغه وزارت ولایتونه امنیه قمندانانو ته په ټیکه ورکوي، نو ځکه امنیه قمندانان اړ کېږي چې د پولیسو ماشونه جیب ته واچوي.
بلکل واقعیت هم دی شکایتونه په دې برخه کې سته او رښتیا هم پر وخت او زمان باندې پولیسو ته معاشات نه دي رسیدلي. په ډیرو مواردو کې په ډیرو ولسوالیو کې مرکز کې خپله ترنکوټ کې لکه تاسو یادونه وکړه یو ټیکه داران دي، یو هغه دي چې معاملې په وزارتو کې کړي دي، اوس دلته نو مجبوره دي خپل معامله چې کړې ده هغه به دغه کوي. یو دا مسله ده د دغه عسکرو معاشات چې هی په مل کېږي ورکېږي هغه خو نو مجبوره دی هغه بادار ته چې هغه د معامله ورسره کړې ده هغه ته یو شی خو ورکي.
زما سره اوس اسناد پراته دي چې دوه کاله کېږي هغه عسکر هلته نه دی حاضر خو معاشه وختلی دی. داسې عسکر شته چې زخمي سوی دی بس غیر حاضر سوی دی، داسې ستا په کښې کې یعنی خپل د جو په ګډ ډکېدو سره بې اعتماده کې هغه یو څو کسان ستا په کښې کې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پولیسو دغه ستونزه د اورزګان ولایت له امنیه قمندان سره شریکه کړي، خو له درې ورځو سره سره بیا هم د دغه ولایت امنیه قمندان مرکې کولو ته ځان حاضر نه کړي. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا د دغه پولیسو د معاش د ځنډ د لامل نه بایومیټریک یادوي، خو دا نه مني چې کوم چا دې جیب ته اچولي وي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته داسې وویل:
پولیسو په دې وروستیو کې د ټولو پولیسو د ماشونه چې ټول شول دا نه یوازې په دغې ولایت کې دا مسله ده، بلکې د ټول افغانستان کې دا مسله ده چې د ملي پولیسو او محلي پولیس چې دي هغه په ټول افغانستان کې موږ د دوی د بایومیتر کېدو پروسه پلاره اچولې ده چې د دغې پروسې د بشپړېدو تر پایه پورې دغه ماشونه په ټول افغانستان کې ودرېدل.
ښاغلی رحیمی هغه خبرې رد کړې چې ګڼې په کورنۍ چارو وزارت کې چوکۍ پلورل کېږي او یاد یې هم فساد شتون لري. د ولایتي شورا مسولین دغه راز اندېښنه ښیي، که چیرې له پولیسو سره دغه ډوله د مور او میرې چلند روان وي نو زیات شمیر پولیس به نور هم له خپلو دندو پر سر سي او د دښمن لیکو ته به ولاړ سي او دغه راز پر پولیسو به د خلکو باور هم کم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې لا هم وضعیت سم نه دی. طالبانو او داعش له یو بل سره جنګ کړی دی او خلک وایي چې دوی ته زیان رسولی دی. په دې اړه د روحالله نوري رپورټ ته غوږ شئ. له هغې وروسته به هم د ازادي اورېدونکو نیزه خپرونه درته خپره شي.
د وټپور ولسوالۍ د څپوري سیمې اوسیدونکي حاجی ملتان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په داسې حال کې
د داعش یا اسلامي دولت او د طالبانو ترمنځ په شوې جګړه کې دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه معلومات ورکول چې سترګې له اوښکو ډکې وي او سلګو نیولې وو.
د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ پیدا شو، په نتیجه کې زموږ ټول ولس ته ډېر مالي او ځاني تاوان ورسېد. یو ماشوم د ولس د خوانه زخمي شوی ده، یو په شهادت رسېدلی ده. اکثر د خلکو دا داسې زنانه راغلي وي چې بچیان ته بره په زنګو کې پاتې شوي وو، تقریبا زر کډي راغلي. ورور یو ماشومه وه د حلیمې په نوم، د مور په غېږ کې په ډزه په دې ورمې ګولګېدله. او د مورغي کې سا ور کړل زما زنانه او په خیبل او سرتور سرونه د قمچي لن ملرال او ما د چغه سره کې د خلکو د پردو زنانه او صادري غانې راوړل ولته مول ور کړی.
میر ولی هم ل چپوري راغله وای د دوی وس هیڅ چا سره نه رسیږي او ل خپل کلی او کور د بي وسي په وجه راوتلی دي.
چاغه دوانه طرفه یو هم د الله اکبر اواز کوي دام او موږ مسلمانانو په دکل کې وسیګو د غم زیات د غم د پلان کې وطن دي او په دغه کې ناشتي
دوی وای تر اوسه دولت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کړي او نه هم دا هڅه کړي چې جنگي ډلې لسیمی بهر کې او دوی بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سې شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دوی د بې کور شو خلکو د کرش میر معلومول د پاره سروي پیل کړي.
مونه هم په وټه پوره کې او هم دلته په کار بوخت دی د دوی دپاره یې مواد تهیه کړي دي چې زه به انشاءالله سبا ته یا په وټه پوره کې او دلته مواد دوی د توضیح شي او تقریبا هرې کورنۍ ته اوړه غوړي چای بوره نور ضروري شیاناته
د کونړ وټپور ولسوالۍ د چپوري سیمه کې د تیرې چهارشنبه په ورځ د داعش اسلامي دولت او د طالبانو د جنګیالیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې د پنجشنبه تر ماښامه دوام وکړ چې د دولتي چارواکو په وینا په کې د داعش او طالبانو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی دا دې اونۍ په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا اونۍ مې د فرا ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخیستې دي او دغه ولایت والی ویان سره مې خبرې ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په ګډه سره واورو خو لومړی به د فرا ولایت ستونزې واورو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب که ستاسو اجازه وي زه به د لمړنۍ اوریدونکو پیغام تاسو دروورم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینت اللہ تاسو پر کرشه موږ د پرا د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزاد چاره پوسټه موږ په خشلو ډیر چې افغاني اخی درې ساعته ګرولې او دې درې څلور ځای نور ولاري دا موږ راغتم چې ورول چارواک پورې واسو. السلام علیکم.
بلې مهری صاحب د دې اوریدونکو ستونزې تاسو اوریدل که لطفاً دې ته جواب وست.
د دې ورور ستونزه واقعاً قابل دې ته لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د یوختو کې د عادت د ویل سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخسی دي او پیدا شي دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوسو نفر هم په دغه پنځه سو ولسم شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیر کې نیول شوی دي همدار او اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل شوی دي. خو له د دې مشکل در اف کولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همدار سیمیزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه او باسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا سیستم زمخترانه چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوند به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه شرکت رافت آمد لري ترانزیتي موټران لري او بارګری لري
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکو پیغام به هم واورو.
السلام علیکم. زه فضل لبی غزای فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ماتم اورز د چلار بند شوی ده او زه هاو موټر ولر دې د تل پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوی ده او صد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لاره رسنې ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زر تر زر اخلاق راکړي. دویم دا چې په لاره کې پوستې ډېرې زیاتې شوې دي او د یوې پوستې نه پنځه ځایه نور وځي، هغه ډرایورانو ته ډېر زحمت ورکوي، څوک وایي څوک پیسې ترې نه اخلي. مثلا د دې په اړه مونږ د تاسو سره د رادیو له لارې د دې غوښتنه کوو چې دغه ستونزې زمونږ ته زر تر زر حل شي.
بله مهری صاحب، د دوی هم تقریبا ورته ستونزه وه، د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاکله هغه داسې موضوع وه چې د شیخ ابو نصر فرعي د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فرعي مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لارینونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولي، همداراز شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل شوه چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص شوې ده. او همداراز په فرا مرکز ښار کې چې د ولایت مخته هغه تحسن خیمې چې درول شوې وي، ډېر موده مخکې تقریبا د حدود کې د دوو هفتو اونۍ مخکې هم دغه تحسن خیمې ټولې شولې. نو انشاءالله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې غلارونو نسو دی غشتنې وي د مرکز سره شریک سپي چې انشاءالله په دغه ورځو کې به انشاءالله د جلالت ماب رئیس جمهور هغه ہدایت چې د پنځه خلمه چې د شیخ ابو نصر فرعي څخه چې بنسي او انشاءالله د سبا خلاص شي او دا ورادات د تشرو شي او هغه سړک په هم انشاءالله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خواته هغه به هم د خلاص.
بله، او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزه په خپل د دوی څوارو.
سلام علیکم، جوړ یا بخیر. زه د پراده ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پر چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه وټړل د یاران کیل را باندې ګران کړنو باره موږ د کښتونو د شانو مې زرات چې په چیلو کېږي موږ ژوند زندگی پر دغه چیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ ستر مخه په 2000 افغانۍ اله چې دا आवाज مو ور رسیدي تر یو ځای.
بله مهرسه، د دوی ستونزه څه ته تاسو څه جواب؟
د دې ورور ستونزه هم بس هم هغه ستونزه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرعي د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب د رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله مند و دي چې موږ دغه د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودک کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولدي د جلالت مهاب رئیس جمهور دوهم حکم او هدایت منتظر یو چې د دې هدایت و دي ته به څو سي امیدواري و دي ته ډیر را چې دا بندر به دوباره او به هغه پنځه کلمه چې بنسي و ان شاء الله به سبا خلاص شي او د خلکو همدار از تجارانو ستونزې به ته حل شي.
بله، دغه اوریدون کوي او دغه سي نور اوریدون ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستې دي. نور کسانو هم د وچکالي او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي. د دوی ځکه نه سي خړوبېدل هغه سي چې لازم وي او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنی ذخیره ورته جوړ سي د دولت تخوا چې دوی وکولای سي د خپل مزګ توبه ورکي یا د ستونزې په حل سي، دوی ته به تاسو جواب سي څومره امکانات ستاسو چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه ذخیره یا بندونه ورته جوړ شي؟
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همدار چې بارانونه په دې وروستیو کلونو کې نه کیږي خبر د تشویش وړ دي. خو ولې طبي اداره هم خپل پلانونه لري چې وکولای شي د انکشافي پروژو څخه ګټه واخلي، همدار د کوچني بندونو تړلو څخه چې همدار او فعلا هم از مجد احیاو انکشاف دی حد ریاست لخواه تخواه همدار از زراعت ریاست لخواه تخواه زین کچنی که پروژی چی اغا دا کچنی بندون ترلی دی اغا پروژی اوز فیلن تر لاست لانده لره چی پا جن ولسوالی دی که فیلن اپلی کرده دی. همدار از مجد دی تر چنگ نور نهادون هم لرو چی د ریاست زراعت پورې مربوط کیږي، هغه هم خپل کارونه د باغداری په برخه کې د ګلخانو په برخه کې هم یشنی خونې چې دي د هغه په برخه کې زیات لاسته راوړنې لري. او ان شاء الله ودی ته امیدوار یو چې
همدغه پروژې چې انکشاف دهات او میثاق شهروندی هم په دې پروژو کې چې په لیکيږي ان شاء الله د انکشاف دهات له لورې څخه وکولای شو د کوچنی بندونه هم د دې په واسطه سره وټړو او دغه وچکالی چې د کلونی کې فرق رامنځته شوی دا وکولای شو د همدغه بندو تړلو په اساس باندې بنسټ باندې دا ستونزه هم ورته حل کړو.
بله مهری صاحب، وبخښئ تاسو ویلی چې په ځینو ولسوالیو کې مو د کوچنیو بندونو پروژې عملي کړې دي، پلي کړې مو دي، که دا راتوي چې په کوم ولسوالیو کې دي، هم څومره شمیر دي، څونه کولای شي دا د خلکو ستونزه ورحل کړي؟
البته دا کوچنی بندونه موږ په غلیکا ولسوالۍ کې، په پشترود ولسوالۍ کې مو ځینې کوچنی بندونه درلودل چې هغه د زراعت یا اصلاحات څخه پالیسی دی چې هغه فعلاً اوس هم ځینې تر کار لاندې دي، نایجیریان لري اوس فعلاً هم هغه نه ودی ته چې له منځ ته چې دا پروژه په نورو ولسوالیو کې، که د بالابلوک ولسوالۍ کې پالیسی، همداراز په بکوا ولسوالۍ کې پالیسی، ځکه دا دوی ولسوالۍ هغه غټ ولسوالۍ مو دي چې زیاترین کرزارونه همدلته کېږي. په هغه ولسوالۍ کې چې فعلاً د خلکو اوس د بکوا ولسوالۍ همدغه وچکالی ته یعنی مخامخ شوي دي، او دوی زیاتره ستونزه همدغه د بکوا ولسوالۍ فعلاً ورسره لاس او ګرېوان دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی به راوخلو چې دی د ښوونځیو په اړه ستونزه لري، هغه به تاسو واوري.
سلام علیکم. مکتب هم نشته، زما د بلپور دلته باید مکتبونه جوړ شي، خلک ټول د تعلیم اتو.
بله مهری صاحب، د اوریدونکو ستونزه موارد په بکوا کې د ښوونځیو. بله
د دې خبرور ستونزه واوریدله، دا چې اوریدل کېدل چې د ښوونځیو د فعال کېدو غوښتنه زړه لوسته ده، چې په بکوا ولسوالۍ کې ښوونځي دي خلاص دي. خوښه ده باید وایي چې موږ څو ځلې د بکوا ولسوالۍ د قومي مشرانو سره مو څو ځلې همداراز نه تنها د ښوونځیو د معارف برخه کې مو ناسته درلودل، بلکې د صحت او د انکشافي پروژو په اکل مو هم دوی سره په هماهنګي د ستونزو باندې خبرې کړې دي. خو ولې موږ یو غوښتنه هم د دوو قومي مشرانو څخه هم دا و چې دوی د معارف بخش او سکتور د زیاتره ملاتړ وکړي، ځکه د هر پروژه او هر برنامه چې د حکومت په یو منطقه کې او په یو ولسوالۍ کې پلي کېږي، نو زیاتره مهمه دا ده چې خلکو باید د دې حکومت او سیمیزې ادارې ملاتړ وکړي، ځکه کولی شي هلته خپل برنامې همداراز پروژې او نور بخشونه لکه د صحت او معارف برخونه هم وري پلي کړي. فعلاً وري هم ښوونځي فعال سته، خو په شکل د ابتدایي سته، دا منو چې هلته په شکل د ابتدایي سته څو کلونه کېږي چې وري ښوونځي خلاص دي، خو په ابتدایي شکل باندې وري دي. زه غوښتنه هم د قومي مشرانو څخه د دالرم چې د سیمیزې ادارې همداراز د معارف سکتور او صحت سکتور سره دي خپل ملاتړ زیات کړي، چې وکولای شو د دې ابتدایي ښوونځي څخه په متوسطه او حتی په لیسه باندې تبدیل کړي، وکولای شو هم د مرکز څخه هغه مسلکي استادان چې واقعا وکولای شي و دې ښوونکو ته زده کوونکو ته واقعا وري درس ورکړي، وري انتقال کړي، همداراز وري بلاسې خپل ښوونځي بیرته حد تر لیسي پورې ورسوي.
بله نو دوی چې کله د خپل ابتدایي مرحله پای ته ورسوي، د غزده کوونکو بیا د متوسطه او یا نورو زده کړو لپاره د لیسې لپاره دوی بیا نورو ځینو ته ځي، که په همدې ځای کې نور دریږي، نور تحصیل ته دوام نسي ورکولی، دا ستونزه څنګه ده؟
دوی یعنی دغه څو کلونه کېږي چې مشکل او ستونزې همدا ده چې یا به مرکز ته راځي، هم همداراز هغه ولسوالۍ ته به ځانونه نږدې کوي چې حالت مسلکی او استادان فعلاً موجود دي، او متوسطه او لیسه ښوونځي او لیسه. خو بار بار او څو ځلې موږ د قومي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې په خپله د بکوا ولسوالۍ دي، هغه ځوانان چې د دولسم فارغ وي، هغه کسان چې څوارلسم یې ویلي وي یا لیسانس وسي، د خود خپل د بکوا ولسوالۍ څخه هغه کولای شي چې په هغه بکوا ولسوالۍ کې هم وری په رسمي معلم باندې ویني سي وری او همدارز دغه مکتوبونه د متوسطه لسی درجه ته ورسوي. خو له وازنی مشکل همدار چی د نور ولسوالي او د مرکز څخه کوم شون کې نزي هغه اوریت نه ازري چې په کوم ولسوالي ته په دې کم ماش باندې خپل سي ازر
کیو ولې دلیل څه دی
د دې ته علاقه مندي نشي ځکه چې په ولسوالي یو پراخه ولسوالي ده او ډیره د مرکز څخه د وطن لري بنان د معرف پوښتنه هم ده چې دی وکولای شي چې حادی اقل یو څو معلمین چې تقریبا د مرسم فارغ وسی ورې وکولای شي چې تدریس ورکړي ځکه د زمين اوس فعلا په بکول سوالي کې هغه زمين هم تدریس کیږي چې د تاریا دینی یعنی هغه امام صاحبان یا مولوی صاحبان په تدریس ورکړي ځکه ساينسي زمين به نشي ورکولای تدریس بنا ودی ته ضرورت چې هلته یو مسلکي معلمین خوري موجود وسی چې وکولای شي دا ابتدایي څخه او متوسطه او لسی درجه ته دا شونځي ورسوي.
نه دا ستونزه په ټوله ولسوالۍ کې ده په ټوله بکوا کې او دا پښتنه هم کوم چې آیا یوازې په بکوا ولسوالۍ کې دا ستونزه ده که په نورو ولسوالیو کې هم همدا ډول ستونزه ستاسو د معرفت برخه کې؟
دا ستونزه یوازې په بکوا ولسوالۍ کې زیاتره نورو هلي موږ په غلیکا جوین همدارس په نظري ولسوالۍ کې دار المعلمين فعادل وريج حتى دار المعلمين فرغين هم كتركال كي ورکړي دي په نور ورسوي کې موداس ستونزه خوشبختانه نشته چې پاره کې مسلکي استاد موجود نه وسی هم دار المعلمين حل تاذر نسی ما مخکې یادونه وکړه چې په بکور سوالي کې هغه پراخه ولسوالي ده چې د مرکز او نور ولسوالي څخه ډیر واټن لري او غوښتنه هم د معارف همدار سیمې دي د دعوت دي خلکو څخه چې وکولای شي حد اقل خپل مسلکي معلمین رضوانان چې واقعا د ولسم عطف فارغ وسی وکولای شي دغه ستونزه ورته حل کړي.
بله ډیر زړه مننه کوم د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب چې حاضر سوی او د فراد اوسیدونکو ستونزې موارد له دوی ته جوابونه ورکړل خو د دوی لپاره د قناعت وړ اوسیدلی وي او په دې هیله چې یو ورځ د فراد ولایت او د سید ټول افغانستان د اوسیدونکو ستونزې حل سي تاسو پر خدای سپاره ډیر مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلم چې د نورو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلی دي او پر بیلابیلو ستونزو دي. پر اتلونکو خبرونه کې به هر یو په نوبت سره له اړوندو چارواکو سره شریک سي. ډیر مو پته نه پرېږدم ستاسو پیغامونه ته ورځو.
السلام علیکم زاد الکلیم مې کندهار ولایت نه مرکه دی ولایت وظیفه کې پولیسو ملي پولیسو کې زمونږ ماشونه د درې مشکي ماشونه باندې زمونږ ماشونه له وسنه دی وارسوي په دې کې دا چې خلک چې کور کې په خدای کړه غواني د خدای لري زمونږ ماشونه له وسنه دی زمونږ اجازه دی کور کې دغه پیغام نه کور کې نو والسلام علیکم.
السلام علیکم زاد الکلیم د ولایت نه تاسو ته پرېږدم زموږ ولور د کلوب د وزارت څخه دا غوښتم چې د زابل په ولایت کې یو پانځي لرو د شریعت په پانځي ته ډیر ځات ضرورت لرو د شریعت په څنګه کې موږ ډیر څه سوف تازان لرو او ډیر ځات پرې ته د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه چې په ځات شمیر کې پاريږي هر کال پاريږي هغه خطو د پای باندې ناشتي کچیرې موږ د شریعت په پانځي را نوړل شي زابل ته موږ به د زور د کو څخه د برخې پاتو سو موږ نو څوکوله چې نور ویلای په لار سو ول تخپل زده کړی خپل زده کړی دا ما او کوم مشکلات او مالی مشکلات ورو.
السلام علیکم ز فیضان د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه سایسره میاړه کني وجه ده د تزمز د ارغنداب ولسوالۍ کې د دولتي کې نکونو ډاکټران کله چې مریض ورسی یا اول خودی دریول سوجو خپل کار ته نظریږي را پراته به جه بنجراسي بیا ورسه چای خوري بیا دته کوي ورسه چې دوی خپل رسمي کار ته ولاړيږي یوولس بږي سي دل تکوندي چمان سنجري سنسري مرزان خواران وتنات اته دي خپل ګټي او شتي کوي او چای خوري نو زما بلورو چارواکو نه خصوصا د صحت رئیس څنګه می دا غوښتنه ده چې د ارغنداب ولسوالۍ ته مراجعه وکړي حتی تر واسي خصوصا د هغه سرکاري باغلنی چې دی ورسره هغه چې بیا یو مریض ورته الته د نوښت ورته نوښته کې بیا خپل
دی شخصي د وخانيه تاسو چې ما شام به بیا راځي پر سر یا پر سلور به دی یا ما شام ورور خلک دی بازار دی د غمدا خلک خواران ډیر په مشکل کې دي.
بله سلام علیکم، نوم خان محمد دی د هرات د تخمی اړیکه نیولې ستاسو سره. ورور مشکل وستونزه مو دا ده چې موږ دلته 2000 نفره کارګر یو د هرات په ګمرک کې تقریبا یوه میاشت کېږي چې دولت محصول لږ کړی دی، یو موټر هم نه دی راغلی. مخکې به د ورځې 1200 روپۍ مو کار کوي، نو اوس د ورځې 10 روپۍ هم کار نشته. په ټوله هرات کې بل کار هم نشته. ما چې واده دا ګمرک زموږ د دولت څخه دا خواهش دی چې دا ستونزه ته دې فکر وکړي چې 2000 نفره موږ دلته بیا کار ناشي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو، د دې خبرونه وخت هم دومره وو. ستاسو نورو پیغامونو ته هم سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.